د لندن 29 د دسمبر 19 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشوم تر وبچو په منځني صف 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او په دې خبري مجله کې زحمت چې برس تاسو کوربایم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوري. السلام علیکم. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې له طالبانو سره موافقه کړې ده چې د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې په زرګونو درسي ټولګي جوړ کړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه نور تفصیل درکو. افغان ولسمشر یو ځل بیا پر طالبانو شغ وکړ چې اور بند وکړي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشکې دوه لپاره د پاکستان د نن مظاهره روانې دي او د امریکا مرستیال ولسمشر د کورونا واکسین وکړ. د خبرونو تفصیل له ارګه په خبره شوی خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلي دي طالبان باید د اوربان لپاره د افغانستان د خلکو غشتنه ومني او له تروریستي بریدونو څخه چې اسلامي او بشري ضد جنایت دی لاس واخلي او د افغانستان د سولې پروسه ومني. دا خبر پانه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د پرونی 14 په ارتباط خبره شوې ده چې دا پیښه پکې غندل شوې ده. د غزنی د والی ویاند وحید الله جمعه ساده ازادي راډیو ته د دې پیښه پاړه وویل.
په یو کور کې ختم روان ده او دلته ولسونه سره ټول سوي دي. لویان په وتاکونو کې د ماشومان د دروازې مخ ته او په ویلې کې دي چې په دې وخت کې و درې شرخه غره ده او تجارت کوي ده. په ترڅ کې زموږ 15 درس ملکی وادوالو تمرکزوب لوکته ده. لړلې 15 لسنه ماشومان پر شهادت رسیدلې دي او شل نور زخمیان دي.
دا 14 په هغه سیمه کې شوې ده چې د طالبانو تر واک لاندې ده او طالبانو ویلې دي چې دغه پیښه د وی ناچاو دي سرګلولې د انفجار لامل رامنځته شوې ده. د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي باز محمد مبارز ویلي چې په وروستۍ لوبه کې د حق خوړل شوی دی. هغه دا خبره پرون د رسمي لوبو د آی سی ای روسی سازمان د وی لوبي تر بایللو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې کړی ده. مبارز زیاته کړه چې په دوو راوندونو کې د شزلیدلې او ریفریانو د په کوم معیار بایلونکي بللی دی. باز محمد مبارز پرون شپه له روسی ازبکستاني لوبغاړي ګومسیاکوف سره د مسکو په قربتو په ویلوبه کې مخشوي چې د کم نمبر په تفاوت لوبه وبایلله. په دوو لومړی راوندونو کې باز محمد خپل حریف څو واره پزمکه وه خو پرده هم د سکانو وارونه وشول او همدال عمل شو چې لوبه په کم نمبر د هغه د سیال په ګټه اعلان شي. دا د باز محمد شپړسمه مسلکی لوبه و چې لسی ګټلې او شپړسلې د لوبه بایللې دي. د پښتون خورنې غورځنګ د علي وزیر دینول کېدو پر ضد د جمعې پر ورځ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه وکړل. د غورځنګ مشر منظور پښتین د خپل فیسبوک له لارې د غولاریونونو د پیل ژغ پورته کړ. هغه خپل ملاتړي او پلویان وغوښتل چې په پاکستان او له هیواده بهر پر ځای کې چې شونه وي د علي وزیر دینول ست ژغ پورته کړي. د پېښور پولیسو د دسمبر په 14 موبایل چې علي وزیر د سن پولیسو په غوښتنه نیولای دی. د سن پولیسوي پر نوموړي د دسمبر په 15 په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور دی. غورځنګ دا تور ردوي او وایي د سولې او قانوني مبارزې لاري د پښتنو حقونه غواړي. د علي وزیر د نیولو پر ضد د احتجاجي لړیو پیل د بلوچستان پښتون میشتي سیمې له چمن شارګوټي وشو. همدغه سیټ صوبې په مرکز کوټه کې د پی ټی ایم په لویانو لاریون وکړ. د خیبر پښتونخوا سیلانی سیمې سوات په منګوره کې او د دې ترڅنګ په مردان کې هم اعتراضي لاریونونه شوې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو او په افغانستان کې هم لاریونونه شوې. دا د کابل د اعتراضي غونډې د برخوالو غشتنه ده. په خوست کندهار او جلال آباد کې هم د پی ټی ایم د لاریونونو په ملاتړ خلکو لاریون وکړ. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون په یو لړ مراسمو کې چې په تلویزیون ښکاره کېدل د کووید 19 واکسین ترلاسه کړ. دا اقدام د فدرالي کمپاین برخه ده ترڅو امریکایان قانع شي چې واکسین خوندي دی. متحده ایالاتو د عمومي واکسین لومړی پړاو پیل کړی دی. د واکسین ترلاسه کولو وروسته د ولسمشر مرستیال شاغل پینس وویل
ما هیڅ احساس نکړ علی وو کیرن او ما وغوښتل مخکې لاړ شو او واکسین واخلو او امریکایانو ته ډاډ ورکړو چې د متحده ایالاتونو حکومت د واکسین د تولید د اداري پروسې په ګړندي کولو سره د خلکو په ساتنه کې بیغوري نه ده کړې.
د مایک پینس څرګندونه وی سپین ماړی پر خوندیا او ماسره واکسینونو د اعتماد ترنوم لاندې د واکسینیشن تر ټولو لوی کمپاین پل کړی دی. په امریکا کې د کورونا وایروس پیښې په چټکۍ سره زیات شوې دي او د مړو شمېره هم په زیاتېدو ده. په امریکا کې تر اوسه 1,400,000 کسان په کورونا اخته شوي دي چې 3,200,000 تنه یې مړه شوي دي. او وروستی خبر دا چې روسیې په ناګورنو قرباغ لنجمنه سیمه کې خپل یو سرتیری له لاسه ورکړ. دا لومړنی روسیې عسکر و چې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ په دې لنجمنه سیمه کې د روسیې عسکرو له ډیرو له ډیره کېدو وروسته وشل کیږي. د روسیې دفاع وزارت بیګا خبر ورکړ چې د عسکرې په یوه متنازعه سیمه کې د ماین پاکۍ په ترڅ کې وشل شوی دی. په ناګورنو قرباغ باندې سږ کال په سپتمبر کې توده جګړه پیل شوه چې د روسیې په منځګړیتوب د اوربند تر ټینګښت پورې دواړو خواو ته شاوخوا 15,800 تنه ووژل شول. دا ساجر اډو سهارنۍ خبري مجله اوري.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړي چې 4,000 محلي سنفونه جوړ کړي.
د خبرونه په دوام د دې تفصیل اوریدل شي. په غزنی کې مو د ګیلان ولسوالۍ د ټپي شوی ماشومان حال اخیسته.
راکټ پرونه خدای دا د لنګای اوسخیم.
د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد په ګډون په یو شمېر شهرونو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکش علي وزیر د خوشکې دوه لپاره مظاهره شوه.
وزیر زخمی وزیر
علي وزیر علي
د دې خبري مجله پورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
که اوس فاز نقطه خېدی یار منطقه کې یار شارک یار چرته یو پلازا جوړ شوې ده اوس د خلک کارونه اسان شي وي دي.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې ده چې د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې 4,000 ټولګي جوړ کړي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل سام مورت ازادي راډیو ته وویل چې دا موافقه په دوحه کې د یونیسف د مشرتابه او طالبانو ترمنځ شوې ده. د یونیسف د راپور په اساس 3,000,000 ولکه افغان ماشومان د بیلابیلو عواملو په تیر بیا نامنیو په سبب له زده کړو محرومه شوې دي. صفی الله سنکسی په دې اړه راپور لري.
د یونیسف او طالبانو تر دوه کلونو خبرو وروسته بل اخره د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د درسي ټولګیو په جوړولو موافقه شوه. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف وايي دا ټولګي د هغو سیمو لپاره دي چې لاسرسي ورته اسانه نه ده او ګڼ ماشومان پکې لزده کړو به برخې دي. په کابل کې د یونیسف ادارې د اړیکو او ولسی مشارکت د څنګه مشر سام مورت ازادي راډیو ته د دې موافقه پاړه وویل.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړي چې 4,000 محلي سنفونه جوړ کړي. دا مکتبونه نه دي، سنفونه دي. د خلکو په کورونو کې هم دایریږي. له 4,000 داسې سنفونو چې زموږ په پلان کې دي، 680 فعال شوي. دا سنفونه په هلمند، کندهار، اروزګان او فاریاب کې دي. موږ د دغو 4,000 سنفونو له لارې غواړو 1,000 تر 1,000 او 3,000 ماشومان تر پوښښ لاندې راولو.
سام مورت ویل دا درسي ټولګي د افغانستان په درسي نصاب برابر دایریږي. د یونیسف د راپورونو په اساس 3,000,000 افغان ماشومان له تعلیم بې برخې دي. د دې محرومیت تر ټولو لوی عامل ناامني او مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالی دی او ورپسې طبیعي پیښې او بېوزلي هم له تعلیم د ماشومانو د پاتې کېدو له مهمو عواملو یادېږي. سام مورت ویل له تعلیم د محرومو ماشومانو 80% نجونې دي. له تعلیمه د نجونو د محرومېدو یو لوی عامل بیا ناسم دودونه او کورني محدودیتونه هم یاد شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو د ازادي راډیو د اړیکو سر بیره د طالبانو او یونیسف د تړون په اړه څه ونه ویل. د طالبانو سیاسي دفتر هم له یونیسف سره د تړون په اړه څه تبصره ونه کړه. په کابل کې د یونیسف د دفتر د اړیکو مشر اغلی مورټوایی له طالبانو سره د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د ټولګیو په جوړولو باندې له ډېره وخته خبرې روانې وي.
خبرو دوام درلود. په تیره بیا په دې وروستیو کې په دوحه کې په لوړه کچه خبرې وشوې. بحثونه په دې څرخېدل چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ټولنه نور څه خدمات غواړي. په نهایت کې طالبانو یونیسف ته وویل تاسو ولې زموږ ماشومانو ته یوازې د پولیو د واکسین دوه قطرې ورکوئ؟ ولې موږ د خپلو ماشومانو لپاره ستاسو نور خدمات نشو لرلای؟ هم دا لامل شو چی بحثونه وشی. زموک پا نورو خدمتونو کی ده سخاک اوبا او ده حفظ السهی ده سیستمونو جوراول پا تیر بیا ده کووید نولس وبا پر محل او هم دا چی هر ماشوم و کولایشی تعلیم تا لسرسی ولری شامل دی.
Every child.
UNICEF نیوکا کوي چې په افغانستان کې د تلويخت کلنې جګړې اصلي لوبغاړو د ماشومانو د ساتنې په اړه خپل اصلي دنده نه ده ترسره کړې. د تعلیم حق لا لري آن د ماشومانو ژوند هم روان تاوتریخوالي تر بل هر چا ډېر ګواښلی. په تر ټولو تازه پیښه کې چې یوه بمي چاودنه وه د جمعې په ورځ په غزني کې 15 ماشومان ووژل شول او 20 تنه نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس چې د یونیسف په راپور کې ورته اشاره شوې، د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ شاوخوا 6500 افغان ماشومان وژل شوي او 15000 نور ټپیان دي. د ماشومانو د مرګ ژوبلې د لوړې کچې افغانستان په نړۍ کې د ماشومانو لپاره په یو وژونکې سیمه بدله کړې.
په راپور کې د غزنی د ګیلان ولسوالۍ پر نوې چاودنې ته اشاره شوې وه چې 15 ماشومان ووژل او تر 30 نورې او تر 30 پورې ټپیان کړل. په غزنی کې د ساجرړو خبريال حبیب الرحمن تاثیر د دغه ټپي شوی کوچنیانو حال اخیسته.
نوم دې څه ده؟
محمد رسول.
محمد رسول په څه سوی؟
راکټ پراونه کوي.
کوم دې خوش شوی ده؟
دا د لنګای.
اوس څنګه یې؟
اوس ښه یم.
محمد رسول ټپي دی او د غزنی په ملکی روغتون کې ډاکټران پر ټپونو پټي لګوي. دای و کلن دی. پرون جمعه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په غوجان کلی کې په بمی چاودنه کې ټپي شوی. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي.
په یو کور کې ختم روان ده او دلته ولسونه سره ټول سوي دي. لویان په وټاکونو کې د ماشومان د دروازې مخ ته په ویلې کې دي چې په دې وخت کې و درې شرخه غلې ده او اجاره کړې ده. په ترڅ کې زموږ 15 تنه ماشومان پر شهادت رسیدلي دي او 20 نور زخمیان دي.
که واحد الله جمعزاده وای چې په دغه ځای کې دغه زرنج ته چاودنه ورکول سوی ده، نو په دغه پیښه کې د دوو ټپیسو زامنو او یوې وژل سوي لور پلار عبدالقدوس د غزنی په ایمرجنسی روغتون کې ازادي راډیو ته وویل هیڅ نه ور معلومیږي چې پیښه به د بوشکۍ ماین د پخوانۍ سرګلولي او که د کوم بل شي له امله رامنځته سوی وي، خو درنه چاودنه وه.
نما خود ولانی ټپیان دی، دوه می زمن دی، یو می لور شهید اسوله، لور می دی سلور کلو، زمن می یو دی اتو کلو، د دبل دی پنځو کلو ده. دغه دی رختي والا رالې اتی بوشکپ کیو ماین کیو، خدای خبر ده چیپ کیو ماین ونه بل نو چی شتاک. زه خپل کور ناس ولم س درپ سوټ منډ می راوخ سپتی شاو خټول څوک ټپیان پراته دی ماشمان څوک شهیدان دی.
عبدالوهاب دا غوجان کلی وسیدونکو دی. د له دغه پیښې څخه ځوان د ترزوی په ټپي حالت کې د غزنی ملکی روغتون ته راوړی چې ورسته یې په روغتون کې ساور کړه. دی وایي داسې ښکاره کیږي چې دغه پیښه به د هوانه او یا راکټ ته ګولۍ د سرګلولۍ له امله رامنځته سوي وي.
دا چاودنه وه چې په رخشه کې و، دننه سوداګر شیان خرڅول، الکانو د اوس پینو شیو تر اخیستې وه، تینو نه اخبر سره راکټ مرمۍ وه که د هوان مرمۍ وه، دغه تر اخیستې وه تر د چوبدلې.
وسلوالو طالبانو هم ویلی دی چې دغه پیښه د یوې ناچاودې سرګلولې د انفجار له امله رامنځته سوې. ګیلان د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 130 کیلومتري واټن د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ولسوالۍ ده، خو اغوجان کلی چې دغه پیښه پکې رامنځته سوې له جنډې بازار څخه چې دغه ولسوالۍ مرکز دی په 4 کیلومتره واټن شمال لور ته موقعیت لري. اغوجان د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمه ده.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زموږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
دا سجرډو په روانه خبری مجله کې وړاندې اسلام آباد ته د پاکستانو د سیاسي پلاوی د سفر په اړه ورېدل شي. په دې ارتباط د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې لرو، او همدارس د پښتون غورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمېن اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو شهرونو کې مظاهرې شوې دي. په دې اړه به هم واوري. خو اوس و به جواب 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
د کاونټر 5 په نوم خبرونه په پرونی غنه کې د افغان کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه وایي چې د افغانانو د مهاجرت لړۍ له 40 کلونو راهیسې دوام لري. د افغانستان د نفوس کره شمېر معلوم نه لري. په 1971 میلادي کال کې هڅه وشوه چې په افغانستان کې سرشمېره نه وشي، خو د جګړو پیلې دا سبب شو چې بشپړه سرشمېره نه وانه خیستل شي. اوس ځینې وایي چې د افغانستان د نفوس شمېر شاوخوا 15 میلیونه دی، خو دا هم یو اټکل دی. همغسې چې دننه د افغانانو دقیق شمېر څرګند نه دی، له افغانستانه د باندې هم د کډوالو افغانانو شمېر معلوم نه دی. په 2018 میلادي کال ملګرو ملتو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمېر شاوخوا 1 میلیون، په پاکستان کې د 1.5 او 2 میلیونو ترمنځ، او په نورو شپېتو هیوادونو کې 1.5 لک وشوت. د خبرونه پر اساس اوس له 1978 میلادي کال را پدې خو تر بل هر وخت ډیر افغانان هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي. دا لیکنه پروند د کډوالو له نړیوال ورځي سره هم مهاله خبره شوه. تر دې یو ورځ وړاندې یو شمېر اروپایي هیوادونو خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ پیل کړه. دغه هیوادونو د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د افغانانو د بیرته ستنولو بهیر درولی و. په غزنی کې د چاودنې په نتیجه کې د لسګونو ملکی وګړو مرجوبله، او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د طالبانو د قطر د دفتر د مشر مولا برادر د کتنې په اړه هم غنو چاپی او الکترونیک رسنیو لیکنی او راپورونه خبره کړې دي. په خپل د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر ویلي چې د مولا برادر او ورسره ملګری پلاوی ته وویل چې په افغانستان کې د تشدد اندازه زیاته ده، او په کار ده چې کما شي تو اوربند تلار هوار شي. عمران خان دغه راز طالب پلاوی ته ور یاده کړی چې دا د افغانستان لپاره یو تاریخی فرصت دی، او باید اجازه ورنکړل شي چې ورانکاری عناصر دا پروسه سبوتاش کړي. پاکستان په زلونو د افغانستان د سولې روانې پروسې ته د ورانکارو د خطر یادونه کړي، خو په زغرده نه دی ویلي چې ورانکاری څوک دی.
پاکستانی چارواکي وایي دغه هیواد ته د طالبانو د سیاسي پلاوي سفر د افغان سولې پاړه د پاکستان د تګلارې و برخه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند زاهد حفیظ چودري پرون یو مطبوعاتي کانفرنس تر شغیده او دا مسله یاد کړه. هغه همدارنګه هین تورن کړ چې کله پاکستان سره جګړه وکړي د افغانستان د سولې راتلونکي هم زیانمنی شي. افغان چارواکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو په جواب کې څه نه دی ویلي. صفی الله سنګسي په دې اړه راپور لري.
پاکستان ته د طالبانو د پلاوی دوه ورځنی سفر له عمران خان سره په لیدنه پای ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري جمعه یو کانفرنس ته وویل چې دا سفر د افغان سولې په اړه د پاکستان د تګلارې یو برخه وه.
During the visit, the delegation met with the foreign minister.
د دغه سفر پر مهال د طالبانو پلاوی د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې، او هم یې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د طالبانو د سیاسي کمیسیون د پلاوی سفر د پاکستان د تګلارې یو برخه ده چې غواړي د بین الافغاني خبرو د منځګړیتوب په لید د افغانستان د سولې په پروسه کې ټولو خواو ته ورسیږي.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر هم په یو بیان کې ویلي خغلی خان له طالب پلاوی سره په لیدنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي اندېښنه وښوده، او د جګړې له دواړو غاړو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم او اوربند ته لار هواره کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د دسمبر په 14 اسلام آباد ته رسېدلی و. د صدر اعظم خان د دفتر په بیان کې زیاته شوې چې د جګړې دواړه لوري باید داسې فرصت رامنځته کړي چې په افغانستان کې سوله راشي، او پرې نږدي چې دغه بهیر له خنډ سره مخ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم لیکلي له عمران خان سره په لیدنه کې د افغان کډوالو پاکستان ته د افغانانو په تګ راتګ، په پاکستان کې د افغان بندیانو او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وشوې. کله یوې خوا پاکستان د افغان سولې د پروسې د منځګړي او اسانچاري امتیاز د ځان بولي، له بلې خوا دا ګواښ هم کوي او وخت په وخت غږ پورته کړی چې ځینې کړی ګواکې دا پروسه تخریبوي. دا وار د بهرنیو چارو وزارت ویان د حفیظ چودري هند تورن کړ، او وی ویل چې که هند له پاکستان سره جګړه وکړي د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي.
د پاکستان او هندوستان ترمنځ هر ډول پوځي شخړه به په افغانستان کې د سولې راتلونکي ته جدي زیان ورسوي، چې د هغې لپاره به ټول مسؤلیت د هند په غاړه وي.
هغلی چودري
دا خبرې د جمعې په ورځ د مطبوعاتي کانفرنس په پیل کې وکړې چې ډېره برخه د دب خبره په کشمیر کې د هند لخوا د اوربند ماتولو مسالې ته ځانګړې و. هندي چارواکو د چودري د جمعې ورځې د خبرو ځواب نه دی ویلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستاني استیال وزارت د دې اندېښنې په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې افغان چارواکو د پاکستاني مقاماتو دا دریځ او څرګندونې رد کړې وي چې ګواکې د افغانستان د جګړې او لانجې هواری د کشمیر د لانجې په هواري تړلی دی. د افغانستان حکومت په تېره بیا جمهور رئیس غنی کابل ته د عمران خان په وروستي سفر کې له هغه د افغان سولې په پروسه کې د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې وه.
پاکستان ته مو د طالبانو د پلاوي د ترسره شوي سفر راپور اورېده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې او لاریونونه شوي دي. علي وزیر د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې پولیسو ونیو. له پاکستانه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ځلان یوسفزای راپور لري.
پختون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلی د غړي او د خپل مخکخ علي وزیر د گرفتاری پر ضد د دسمبر په 13مه د پاکستان له لسو څخه زیات سیمو کې احتجاجي مظاهره وکړه. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلی غړي او د یاد غورځنګ مخکخ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر د رخلاصېدو غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چې کمینو خلاف موږ راوتی او نن دا مظاهره په مردان کې وکړه او ګورو چې دې سکه یو فرض کاری وزیر ریحا نکړې شو نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د دسمبر په 14مه پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند د پولیسو په غوښتنه نو موړې گرفتار کړل دي. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 14 دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچا دایر شوی ده. بنو کې هم د یاد غورځنګ په لویانو احتجاج وکړ او وی ویل چې دوی د خپل حقون لپاره پر امنا تحریک پیل کړل.
علي وزیر یو غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړل دا ستایې کړل دا ظلم یو سره کړل دا او انځو شي د پی ټی ایم بلګری کیم زوادي ظلم جوتاو سره کېږي او خبره مې سیک ور وینا.
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستی پالیسیو پر ضد ناری وهلي او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 14مه بعد د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20مه بعد د خیبر په باړه سیمه کې احتجاجي غونډې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یونسکو سازمان کې د فرهنګي میراث په توګه د ترکیه، ایران، ازبکستان او آذربایجان په نوم د میناتوري په ثبت باندې اعتراض کړی دی. دغه وزارت وایي چې د میناتوري اصلي ریشه په افغانستان پورې اړه لري، باید دا هنر د افغانستان د میراث په توګه وپیژندل شي. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان کې د بل هیواد په نوم ثبت نسی. دغه وزارت وایي صابر مومند د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغه هنر په یونسکو سازمان کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم ثبت شوی.
ترکیه، آذربایجان، ازبکستان او ایران دوی په ګډه باندې د میناتوري په خپل نوم باندې ثبت کړی دی په یونسکو کې. منګه د تیرو مکتوبونو په تعقیب مطبوعاتي اعتراضیه اعلامیه هم خبره کړله او دا موضوع به د یونسکو او د فرهنګي میراثونو د ثبت د نړیوال ادارې سره تعقیب وي.
په افغانستان کې د میناتوري هنر د تیموریانو له وخته موجود وو او د صفویانو د واکمنۍ پر مهال دغه هنر زیات پرمختګ وکړ. په مزار شریف کې روضه مبارکه، هرات کې جامع جمعه او په غور کې منار جام په افغانستان کې لوی میناتوري اثر بلل کیږي. استاد کمال الدین کوهزاد په هغه دور کې د دغه هنر لوی هنرمند و چې په هرات ولایت کې د بهزاد د میناتوري سبک بنسټ کیښود. احمد علی کوهزاد، غلام محمد میمنگی او جلال پوپلزای هغه هنرمندان و چې په افغانستان کې یاد هنر ته پراختیا ورکړه او د شاهرخ مرزا له دوره تر اوسه په دغه هیواد کې میناتوري هنر لوړې او ژورې ترشا پرېښې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د افغانستان په ملي آرشیف کې اوس مهال د میناتوري زیات اثار تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی مشر عمر خان مسعودی وایي چې د میناتوري اصلي ریښه په افغانستان پورې اړه لري او دغه هیواد حق لري چې د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي سازمان یعنی یونسکو کې میناتوري د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه په رسمیت وپیژندل سي.
افغانستان د دې ټاټوبه ده، بهر افغانستان هم په دې لست کې شامل شي. مشترک میراث د ایران، ترکیه او افغانستان په منځ کې، په دغه برخه کې افغانستان هم د دې میراث مالک په صفات باید وپیژندل شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې هغه مهال چې په یونسکو کې د ترکیې او ایران په نوم د میناتوري هنر د احتمالي ثبت په اړه راپورونه خپاره سول، د اطلاعات او فرهنګ وزارت او ځینو فرهنګي کړیو له غبرګونونو سره مخ شو او غوښتنه یې وکړه چې د دغه هنر د میراث په لیست کې باید افغانستان هم ور شامل سي. ان تر دې چې په هرات ولایت کې په یوه لویه غونډه کې د سیمې اوسیدونکو له افغان حکومت وغوښتل چې په هیڅ صورت له دغه غوښتنې تیر نسی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. لاند خبرونه له ارګه په خبره شوی خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلی دي طالبان باید د اوربند لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او له تروریستي بریدونو څخه چې اسلامي او بشري ضد جنایت ته لاس واخلي او د افغانستان د سولې پروسه ومني. دا خبر پانه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې په ارتباط شوې ده چې دا پیښه پکې غندل شوې ده. پرون د ګیلان په ولسوالۍ کې د بي چاودنې پر مهال